السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د ورسي درې بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان بشیر ګواخ او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار هم لما سره وی په دې غړی کې به د بلوچستان خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د غسی د پاکستان د نورو برخو پاړه ریپورټونه واره مرکه شننې او تبصره هم لرو 19 پروګرام حجره هم د خبرونه برخه ده خو لومړی د دې سات خبر د بشیر ګواخ ناورو
د بلوچستان په سرخر کوټه کې په بمی چاودنه کې یولس کسان وژل شو دي. د پاکستان وزیر اعظم د امریکا په دریو ورځنۍ دوره روان شو دي او افغان چارواکي وایي چې پاکستان ورته ډیپلوماټانو ته ویزې نه ورکوي. د خبرونو تفصیل د بلوچستان په سرخر کوټه کې پرون ماخام په یو بس کې چاودنې یولس کسان وژلي او د شلو په خوښه کې نور یې زخمیان کړی دي. د بلوچستان د کورونو چارو سیکرټري اکبر حسین دورانی تر چاودنې سمدستي وروسته د کوټې په سنډیمن روغتون کې خبرلاند ویل چې د چاودنې ټول قربانیان ولسی وګړي دي.
اس میں ایک بس جو تھی وہ شراب روڈ پہ جاری تھی.
دا لوکل بس پر سریاب سڑک لشار څخه هغه خواته رہی و. دا شاید د ورځی اخیرنای لوکل بس و نو ځکه ل خلکو ډیر ډاکو لاندې هم خلک ناست وو او بارا پرچته هم خلک سپاره وو. نو د دې بس په شا کې چاودنه سوي چې پکې تر وسه پورې یو لسنه وجل سوي.
تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. د سنډیمن روغتون چارواکي وایي چې په زخمیانو کې د دریو کسانو حالت ښه نه دی. د پاکستان وزیر اعظم نو شریف د امریکا په درې ورځنۍ دوره واشنگټن ډی سی ته روان شوی دی. د خپل واک په مهال دا دوهم ځل دی چې نو شریف له امریکایي چارواکو سره د لیدو لپاره دغه هیواد ته سفر کوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې بهیر به د دواړو لورو ترمنځ د لیدو یوه مهمه موضوع وي. څو ورځې وړاندې اوباما په افغانستان کې د خپل پوځیانو پاتې کېدو د مودي غزولو په مهال په وینا کې ویلي وو چې واشنگټن ته د نو شریف د سفر په مهال به پر نوموړي ټینګار وکړي چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو په کورمه کې امنیتي ځواکونو د لسو کالو یو بې درکه شوی ماشوم موندلی او نیولی دی چې د پولیټیکل انتظامیې د چارواکو په خبره د ځانمرګې برید کولو لپاره روزل کېده. د دې ماشوم سره د روزنې په تور 15 کسان هم نیول شوي دي. یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې د رحمت الله په نامه دغه هلک د صدې هسپتال سره نږدې د کچا آبادۍ له یو کور نیول شوی دی. دغه چارواکي زیاته کړه چې ممکنه ده رحمت الله د کوټې له خروټآباد څخه راتښتول شوی وو او په اړه یې نور تحقیقات روان دي. نن پېښور کې د خبر پښتونخوا په گورنر هاوس کې د قومي وطن پارټۍ سکندر خان شیرپاو او انیسا زیب طاهرخیلي د وزیرانو په توګه او کریم خان او ارشد عمرزی د وزیرالا د مرستیالانو په توګه سوګند واخیست. سکندر شیرپاو ته د داخله چارو او اوبخور او انیسا زیب ته د قدرتي زیرمو او افرادي قوت وزارتونه ورکړل شوي دي. څو میاشتې مخکې قومي وطن پارټۍ د درغلیو د تورونو وروسته د تحریک انصاف په مشرۍ د خبر پښتونخوا حکومت پرېښی وو خو لنډه موده پسې بیا حکومت کې د شاملېدو اعلان وکړ. د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ ګډ پوځي مشقونه شروع شوې دي. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتو څانګې اس پی آر په وینا د الشهاب په نوم دغه روزنیز مشقونه تېر ورځ د پنجاب صوبې له جیلم سره نږدې په ترهګرۍ ضد مرکز کې شروع شول چې مقصد یې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د مرستو د نوو امکاناتو جاج اخیستل دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان افغان ډیپلوماټانو ته ویزې نه ورکوي. د یاد وزارت وایي شکیب مستغنی نن ازادۍ راډیو سره خبرو کې هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندي افغانستان د پاکستانی ډیپلوماټانو ویزې ځنډولې دي.
در وزارت امور خارجه ویزه یک نفر است.
په بهرنیو چارو وزارت کې د پاکستانی ډیپلوماټانو یو ویزه هم نشته چې د انتظار په حال کې وي. خو متاسفانه برعکس اوس مهال زموږ یو زیات شمیر افغان ډیپلوماټان لرو چې تازه مقرر شوی ویزه د انتظار په حال کې دي. همدارنګه یو زیات شمیر نور برحاله ډیپلوماټان لرو چې هم ډیپلوماټان او هم یې د کورنیو غړي له څو میاشتو راهیسې ویزه نه دي تمدید شوی.
خو بلخوا کابل کې د پاکستانی سفارت مطبوعاتي صلاحکار اختر منیر نن ازادي رډیو ته ویلي چې یوه هفته کې دننه افغان ډیپلوماټان ته ویزې ورکوي او د ځنډ خبره صحیح نه ده. د افغانستان د هلمند ولایت والی مرزا خان رحیمی وایي چې د وسله والو طالبانو هغه پلان یې شنډ کړی چې غوښتل یې نادعلي ولسوالي ونیسي. رحیمی نن سهار په یوه مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې په دغه ولسوالۍ د وسله والو طالبانو حملې پر شا تمبولي او په سیمه کې یې عملیات پیل کړي دي. هغه زیاته کړه چې په نادعلي کې د افغان پوځیانو او وسله والو طالبانو ترمنځ جګړه کې ګڼ وسله وال مړه او ټپیان شوي هم دي. د سعودي عرب د بهرنو چارو وزیر وایي چې د شام له حکومتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په شام کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې رول ولوبوي. عادل الجبیر په ریاض کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې ایران په هغه صورت کې د شام د بحران په حل کې ونډه لرلی شي چې په شام کې لاسوهنې بندېږي. الجبیر پر ایران غږ وکړ چې د لبنان، شام، عراق، یمن او نورو عربي هیوادونو په چارو کې دې هم لاس نه وهي. کرویشیا غ زرګونو کډوال ته اجازه ورکړې چې له سربیا سره په پوله بند پاتې و. تر درې زره زیات کډوال په بیرکاسو پولو په یخنۍ او باران کې ایسار و تر څو پرون د دوی په وړاندې کرویشیا خپلې دروازې پرانیستلې. د کډوالو پر د ملګرو ملتونو د سازمان یو این ای سی آر ریوی ویندې ملیتا سونیچ وویل چې د څه ډول اعلان پرته پوله پرانیستل شوې ده. او د افغانستان د کرکټ ټیم د پنځو میچونو په سیریز کې نن د زیمبابوې په وړاندې درې مای ورځنۍ لوبه کوي. افغان لوبډلې لومړی بیټنګ پیل کړ او تر دې دمه یې په درې څلوېښت اوورونو کې 115 سکور کړی دی او شپږ لوبغاړي یې اوټ دي. تر دې مخکې ترسره شو دوه لوبو کې یوه افغانستان او یوه هم زیمبابوې ګټلې ده. تر دې مهال د مشال ریډیو خبرو
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کېږي او په 1.5 روپۍ خرڅول کېږي. یو پاؤنډ په 1.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.48 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.25 روپۍ او په 23.25 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.25 روپۍ او په 23.50 روپۍ او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ او په 1.20 روپۍ او 222 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کېږي او 268 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کېږي. اوس ته موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 9 بنو کې 15 او 20 او کوټه کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 21 ډیګری سینټیګریډ وي.
خبرونه د بشیر غواخ نه د کرنسو د موسم حال مو د سراج زهیر نه اوریده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باوره د کوټې په سریاب سړک په پرونی چاودنه کې د دوه ماشومان په شمول یو لستنه وچل شوې دي. د فاټا سیکریټریټ لخوا په باړه او تیرا کې د نامنه او پوځي عملیاتو په نتیجه کې د ړنګ شوو کورونو د سروې کارونه پیل شوې دي. خو خلک سوای
مو چکند کمرے ویرونے شیری چتنا پہ بندے نشتا رہے سر والا پہ بندے روشی کلا پہ مخ کی تیرشی کلا پہ ارس تیرشی دادا اوشی چسر ویدا مسائی دے مو کو رو کا تیرشی.
په هند کې د سکانو د مذهبي کتاب ته د سپکاوي پر ضد نن په پېښور کې سکانو احتجاجي مظاهره کړې.
انډیا کې سکھ زمونږ مذهب چې کوم مقدس کتاب دی ګرو گرانتھ صاحب پیجونه ته هندوانو چې شلولي دي او بهر روډ ته لړکړې دي او دا یو غټ بېحرمتي ده.
او نیس پروگرام حجره کې بعد کویټې په باچا خان سلور لار کې د تاجرانو دکاندارانو د احتجاج پاړه وره.
ما څه ګناه کړی ده؟ زه بنګالیم، زه هندوستانیم، زه څوک یم؟ زه پښتون نه یم چې د پښتونخوا دعوه کوي چې زه پښتون یم، پښتون سموومه. نو تاسو زما سره ولې دا جبر ظلم کوي؟
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د بلوچستان د مرکز کوټه په سریاب سړک په پرونی چاودنه کې د دوه ماشومانو په شمول یو لستنه وجل شوی دی او تر شلو زیات نور ژوبل شوي هم دي. د پولیسو په خبره چاودنه په یو بس کې شوی چې وجل شوی او زخمی شوی کسان یې اکثره ولسی وګړي دي. د چاودنې ذمہواري تر اوسه چا نه ده قبول کړې. خدای نور ناصر په رپورت لري.
<تص->
د کوټه شهر د پولیسو په خبره د دوشنبه په ماښام ناوخته په سریاب سړک له دوکاني بابا څلورداري سره په یو لوکل بس کې چاودنې تر دېر شو زیاتو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې. د پولیسو په خبره په چاودنه کې ټول وژل سوي او ټپیان ولسي وګړي دي چې په ښار کې د ورځې تر تېرېدو وروسته ماښام خپلو کورونو ته رهي وو. یو سپین ږیری ټپي تن چې د سنډیمن روغتون پر بستر پروت و مشال راډیو ته یې د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ. چاودنه وسوه، بیا مې زورور ږغ واورېد، تر هغه وروسته لمبې سوې او بیا زه په ځان نه یم پوهېدلی. زه په دې لوکل بس کې کور ته روان وم. د صوبې د کورنیو چارو سیکرتر اکبر حسین درانی چې تر چاودنې سمدستي وروسته د کوټې سنډیمن روغتون ته راغی، هملته یې له رسنیو سره په خبرو کې وویل د لومړنیو پلټنو پر اساس چاودنه د دې بس په شا کې د شوول سویو چاودونکو توکیو له چولو سوی چې همدا چاودونکي توکي یې په دې لوکل بس کې له یوه ځایه بل ځای ته منتقلول. داسې ده چې همدا لوکل بس په سریاب سړک له ښار څخه هغې خوا ته رهي وه چې دا شاید د ورځې اخیرنی لوکل بس و، نو ځکه له خلکو ډېر ډک و. لاندې هم خلک ناست وو او بارا پر چت یې هم خلک سپاره وه. نو د دې بس په شا کې چاودنه سوې چې په کې تر اوسه پورې یوولس تنه وژل سوي او اتلس نور ټپیان دي. که څه هم اکبر حسین دورانی رسنیو ته د یوولسو تنو د وژل کېدو تایید وکړ، خو سنډیمن روغتون ته چیرې چې ټول مړي او ټپیان راوړل سوي وو د مړیو شمیر لس وو. او د پولیسو ویاند جاوید غرشین هم رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې د لسو تنو د وژل کېدو تایید کړی چې په ټپیانو کې یې بیا د روغتون د ډاکترانو په خبره د درو کسانو حالت د اندېښنې وړ دی. د کوټې په سریاب سړک یا د چاودنه په داسې وخت کې کېږي چې په دغه ښار کې د محرم الحرام په راتګ سره د امنیتي ادارو لخوا د سختو امنیتي تدابیرو د نیولو ادعا سوې. بلې خواته د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ د دغه چاودنې په سختو ټکو کې غندنه کړې او اړونده چارواکو ته یې د پلټنو امر کړی. هلته د رپورټ تر بشپړېدو پورې د دغه چاودنې مسؤلیت کومې ډلې قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په ځانګړي بلنه واشنگتن ته روان شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نواز شریف به امریکا ته د سفر په ترڅ کې پر باراک اوباما سربیره د امریکا له یو شمېر جګپړو دولتي او پوځي چارواکو سره وګوري او په دوه اړخیز اړیکو سربیره به په نړیوالو سیمه ییزو موضوعاتو خبرې ورسره وکړي. که څه هم دغه وزارت دغه سیمه ییزې مسئلې نه دي په ګوته کړې، خو د پاکستان د سیاسي چارو پوهان وایي چې د افغانستان موضوع به د نواز شریف او امریکایي چارواکو د لیدنې د سر موضوع وي او ښایي دواړه خواوې په دغو لیدنو کې د افغانستان په اړه ځینې پریکړې به هم وکړي. د پېښور په زبی شفق رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي ښاغلی شریف دا سفر د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په بلنه ترسره کوي چې په ترڅ کې به یې پر اوباما سربیره د امریکا له ځینو جګپړو سیاسي او پوځي مشرانو سره وګوري او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره به ورسره پر ځینو نړیوالو سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز هم د افغانستان موضوع د صدراعظم شریف د سفر مهمه ایجنډا بللې او په خبرې چې په دې اړه به امریکایي چارواکو سره تفصیلي خبرې وکړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي امریکا ته د ښاغلي شریف سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو او سیمې لپاره مهم ارزوي. په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز مشر پروفیسر ډاکټر سرفراز خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا
پاکستان صدر اعظم په داسې وخت کې امریکا ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دې هیواد په کوربتوب د افغان دولت او طالبانو د سولې مذاکرات ځنډیدلي دي. تر دې مخکې د دې خبرو اترو لومړی پړاو د جولای په اوومه اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوی و چې دواړه غاړه پکې د سولې د خبرو پر جاري ساتلو سلا شوي وو. د سیاسي چارو کارپوه شمیم شاید په دې باور دی چې د افغانستان د سولې پروسه به د امریکایي او پاکستاني چارواکو د خبرو د سر موضوع وي او د دې لامل د افغانستان وروستی امنیتي وضعیت او د امریکا د ولسمشر وروستۍ څرګندونې بولي.
په دې دوره کې افغانستان د ټولو یو مهم سبجیکټ دی او په دې باندې به د هغې د امریکې د چارواکو سره ارو مرو خبرې کېږي. د دې دورې نه وړاندې په افغانستان کې ډیولپمنټ شوي دي چې په هغې کې د کندوز پېښې دي، په هغې کې د ننګرهار پېښې دي. دغه پېښو له کبله د افغانستان او د پاکستان ترمنځ تعلقات ډېر زیات خراب شوي دي، ډېر زیات په یو بل باندې تورونه لګي. امریکا په افغانستان کې د امن ضمانت ورکړی دی، نو په دې وخته د امریکي چارواکي د میا نواز شریف صاحب سره خبرې کوي او په دې کې به کېدی شي چې د افغانستان پاکله ځینې فیصلې هم وشي.
د یادونه ورده چې ځینو پاکستانی رسنیو هم د افغانستان موضوع د صدر اعظم شریف د سفر مهم ایجنډا بللې او یو جګپړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې د افغانستان د سولې د پروسې بیرته پیلول به د نواز شریف د سفر مهم ایجنډا وي او ښایي په دې اړه تفصیلي خبرې وشي.
د زبی شفق رپورټ تاسو اورید. اکسپرس ټریبیون رسپانې د یو پاکستانی چارواکي خبره راغستې چې ویلي دي زر به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ځنډیدلې خبرې بیا پیل شي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اغستل شوی ویلي چې پاکستان د خبرو د بیا پیلېدو ترتیبات نیولې دي. نور تفصیل د اسمت ساروان په دې رپورټ کې اورو.
د دغه پاکستانی چارواکي په قول اکسپرس ټریبیون لیکلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ ځنډیدلې خبرې ممکن ژر بیرته پیل شي. دغه چارواکي چې نوم یې څرګند کړی شوی نه دی همداراز ویلي چې د پردې تر شا یا پټې خبرې د پاکستان او نورو نفوذ لرونکو له لوري تنظیم شوي او په راتلونکو څو ورځو کې به څه پرمختګ پکې وشي. په وروستیو کې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره د پاکستان د منځګړتوب وړاندیز ته اعتنا ونه کړه او وی ویل چې که طالبان غواړي چې د سولې خبرې وکړي له افغانستان سره دې مستقیما تماس ونیسي. د افغانستان د ولسمشر مانی روانه ونی د پاکستان د منځګړتوب د وړاندیز په ځواب کې وویل که پاکستان په خپل خاوره کې د تروریستو ځالې له منځه یوسي افغان حکومت ته به معلومه شي چې له کومې ډلې سره سوله وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان ظفر هاشمي د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل له تروریزم سره د پاکستان صادقانه مبارزې ته اړتیا ده. د جمهوری ریاست ویاند سید ظفر هاشمی دا هم ویل چې د سولې لپاره دروازې خلاصې دي، خو پاکستان باید صداقت ثابت کړي. په اوسنی وخت کې چې طالبان په تهاجمي حالت کې دي، د پاکستان له لوري د سولې د خبرو د منځګړتوب وړاندیز ته ځینې افغانان د شک په سترګه ګوري. شایي همدا علت وي چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم پرون په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د سولې خبرې باید د قوت له دریزه وشي.
آرزوی رسیدن به صلح آرزوی همگانی همه مردم افغانستان است.
صلح تر رسیدل د ټولو افغانانو هیله ده. ل واقعیتونو سره د واقعیتونو په توګه چلند او په دې منس کې ل فرصتونو ښه ګټه اخیستنه دا باید زموږ د کړنلارې جزء وي. هر کله چې په دې لار کې نور فرصت وي په یو واضح میکانیزم کې موږ ل دې فرصت څخه استفاده کوو. د صلح په برخه کې باید د قوت ل دریزه خبرې وشي.
اکسپرس ټریبیون د بینومه پاکستانی چارواکي ل قول ویلي چې دوی ل ډیره وخت دا ویل چې باید بل اخره د پخلاینې لاره غوره شي. د ادعا کوي چې اوس ډیر احتمال شته چې ژر به په دې برخه کې یو مهم پرمختګ وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره اونۍ وویل چې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف څخه به په کلکه وغواړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره بیا د سولې خبرو ته راضي کړي.
د مشال ریډیو دا
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR وایي چې په پاکستان کې مش د رجسټرډ افغان کډوالو د پی او آر کارډونو موده د روان کال تر پای تر اخیره پای ته رسیږي. افغانستان حکومت نشي کولی چې په دومره شمیر کې کډوالو ته زمینه برابره کړي، نو باید پاکستان حکومت د دې رجسټرډ کډوالو د ایستارتیا موده وغځوي. بلخوا د پاکستان د سفران وزارت وایي چې یوازې کابینه د رجسټرډ افغان کډوالو په پاکستان کې د ایستارتیا موده وغځولی شي. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان دی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې میشت د رجسٹرډ کډوالو ته ورکړی شوی د پی او آر کارډونو موده به د روان کال تر اخیره پای ته رسی، او دې لړکی د سفران وزارت سره څو واری خبرې هم شوې دي چې د یادو کډوالو په پاکستان کې د ایسارتیا موده د 2018 کال تر اخیره پورې وغځوي. د نوموړي وینا وه چې یو خو په افغانستان کې د امن وضع دومره ښه نه ده، او بله دا چې افغان حکومت نشي کولی چې دومره په لوی شمیر کې کډوالو ته زمینه برابر کړي. نو باید چې د نړیوالې ورورولې مرستو سره سره پاکستان هم د دوی د اسارتیا موده وغځوي.
یو ان ایچ سی آر د حکومت پاکستان سفر وزارت سره په مسلسل رابطه کې دی او کوشش داری چې کمې مودې لپاره ایکسټینشن سی وی هغه زیات مؤثر نه دی. د پاکستان حکومت یو پلان لري هغه افغانان چې فعلا نشي کولای چې افغانستان ته لاړ شي د هغو دپاره په پاکستان کې کم از کم دوه کاله نور موده کې اضافه وکول شي. خو تر اوسه پورې سرکاري سطح باندې دا فیصله نه ده شوې او موږ امید لرو چې جلد از جلد به د پاکستان د کابینې د خواصه دا نوی پلان منظور شي.
د سفران وزارت یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې سفران وزارت یو سمری تیار کړې ده چې پکې د راجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده د راتلونکي دوه کلو لپاره د غځولو غوښتنه کړې ده. خو صرف وفاقي کابینې ته دا اختیار حاصل دی چې د دې کډوالو د اسارتیا موده د غځولو فیصله وکړي. د ذکر ده چې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ قریبا دوه میاشتې وړاندې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د افغان کډوالو ستنېده به د 1 دسمبر 2015 نه پس په دوه کالو کې بشپړولی شي او یوازې د پاکستان کابینه د افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده غځولی شي. د سفران وزارت تر مخه چې دا مهال په پاکستان کې د 15 لکو څخه زیات رجسټرډ او د 10 لکو څخه زیات غیر رجسټرډ کډوال میشت دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په فټا سیکریټریټ کې د قبایلی سیمو د بیا بحالۍ څانګې لخوا د خیبر ایجنسۍ په باړه او تیرا کې د نامنیا او پوځي عملیاتو په نتیجه کې د ړنګ شوو د کورونو د سروې کارونه پیل شوي دي. د دغه ادارې په خبره د خیبر ایجنسۍ په یادو دواړو سیمو کې سلګونه کورونه وران شوي دي چې حکومت به د مکمل ویجاړ شوي کور مالک ته 4 لکه او د نیم وران شوو هغو مالکانو ته 1,08,000 روپۍ ورکوي. د باړې خلک له حکومت غواړي چې دغه سروې په سمه توګه وکړي او کورونه دي ورته سر تر سره جوړ کړل شي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې اورو.
د فاټا سیکریټریټ د بیا بحالۍ څانګې و چارواکي یوسف مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی د خیبر ایجنسۍ په باړه او تیرا کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو سروې پیل کړی ده او تر اوسه د باړې او تیرا پاکاخیل، شلوبر او برکمبرخیلو کې څه د پاسه 2000 کورونو ریکارډ راجمع کړی دی او په ملک دین خیلو کې هم دغه عمل دوام لري. د باړې شلوبر سیمې ګل سے د پردی وای چې کور یې وران شوې دی او غواړي چې دلته په سمه توګه سروې وشي او د بیا جوړولو په عمل کې شامل کړي شي.
دا مساله چې د شلوبار ناروغلای یو ورمو چې کندې او کو کمرې ورونه شوې ری چتونه په بندې نشته راي سره یو ولا په بندې روشي کلا په مخ کې تیر شي کلا په ورسته تیر شي کلا سه په کاغذ باندې لیکلو کې دا د وشي چې سروې د می صحیح وشي د مو کورونه راوکاته شي د مو زوینه راوکاته شي. بس دا غوړي چې مولا چې کندې حکومت مخار شاملو شي.
او د باړه کمرخیلو قیمت خان پردی وای
کورونا ویران دی، روډونا ویران دی، اسکولونا ویران دی، هسپتالونا ویران دی. د ټولو سروې په کار دی چې می سروې وشي ورا کورونا ته جمع روان دی چې بس کورونا ته په اډه ولګيږي او اسکولونا ته په اډه ولګيږي هسپتالونا ته په اډه ولګيږي.
د فاټا سیکریټریټ د بیا بحالې څنګه چارواکو وویل چې دوی د پولیټیکل تحصیلدار په مشرۍ کې یو کمیټي جوړه کړې ده او په هر قوم کې د وران شوو کورونو معلومات راجمع کوي او یوازې هغو کسانو کورونه بیا جوړولې شي چې د سروې په وخت د خپل وران شوی کور سره موجود وي. هلته به تصویرونه اخیستل کیږي او خپل شناختی کارت او د کډوالو د ستنېدو اسناد به هم د ځان سره ساتي او چې کوم خلک د سروې نه پاتې شوی وي نو دوی په خیبر هاوس په خبر کې مونږ له خپل درخواست راکولې شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420، لنډو چپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای سي.
مشال ریڈیو تاثور اس بلاڈ شو پہ خبر تھا تیرونے پہ ہندوستان کے دسکان دا مذہبی کتاب گرو گرنتھ صاحب دا سپکاوی پرسید نن پا پہ خبر کی پہ سلگون سکان و احتجاجی مظاہرہ کرے دا دا مشال ریڈیو خبریال وائی چھ مظاہرہ کون کو پپی خکی دا ککڑو کسانو دا گرفتار غختنی کولی نور تفصیل دا زلان یوسف زی بدی رپورٹ کیا ورو
د ہندوستان په پنجاب صوبه کې د سکھ مذهب د کتاب گرو گرنتھ صاحب د بے حرمتۍ پر ضد د پیښور پریس کلب مخې ته سکانو په احتجاجي مظاهره کې د هند وزیر اعظم نریندر مودی ګډاګي ته ور ورته کړو او په ضد یې نارې وهلې. مظاهرچیانو د هند له حکومت د کتاب په بے حرمتۍ کې د ککړو کسانو زر تر زره د گرفتارۍ غوښتنه کوله. د پاکستان سکھ ټولنې چیئرمین رادیش سنگھ تونی مشال ریډیو ته وویل
انڈیا کے سکھ زمونگا مذہب چکم مقدس کتاب دے گرو گرنتھ صاحب داغے چکم دینا داغے پیجنا اگے التا ہندوانو چیزیں سلولی دی اور باہر روڈ تلے لکڑی دی اور دا یو غٹ بیرمتی دا اور زمونگا چکم دے گروانو دا چکم دے اگے کے الفاظ اگے دی چکم گربانی دے اگے بے ادبی کرے دا.
دا صوبائی اسمبلی غڑی او پاقلیتی چارو دا خیبر پختونخوا دا وزیر اعلی خصوصی مرستیال سورن سنگھ دا مظاہرے پہ موقع مشال ریڈیو تو ویل
افسوس دا دے جس کلو پر ملک بند دا پاسا چکم وزیر اعظم صاحب ناس نے غصہ کلو سڑے نہ دے دے وجہ بان دے دا غیر دا پوز دا لان دے دا کم کارو نہ جکی گی دا ٹک نہ دی پاگا کے کو سکھ اقلیت تے کو ہندو نچلی ذات دی کو اگر کے مطلب دا دے کو نور مسلمان اقلیت کی دی اگر اس طرح خبر تاو نہ کی گی.
پا ہندوستان کی دا وخی دا خوراک او دا غواگانو دا کاچاک پا تور پا دو بیلا بیلو پیخو کی دا بلوشیوی اولس لخوا دا دو مسلمانانو دا وجنی روستو دا بشری حکونو نړیوالو سازمانونو هم دا نریندر مودی دا حکومت په پالیسو ګوتې پورته کړې دي. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
ایسوسیټډ پریس خبری ایجنس لیکي د مینا په پیخه کې د وجل شو حاجیانو شمیره د 2000 زیاته شوې ده. ایجنس لیکي د سعودي عرب چارواکو د مینا د پیخه د وجوهاتو معلومول لپاره د پلټنو حکم ورکړی دی، خو ایران بیا وایي چې سعودي عرب د وجل شو حاجیانو کره شمیرې پټې ساتلې دي. د مقالې ځینې نورې برخې درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. ایسوسیټډ پریس خبری ایجنس لیکي د سعودي چارواکو د مینا د پیښې په اړه تر خبرو وروسته د ګل پرست داسې رپورټونه مخې ته راغلي دي چې په سعودي عرب کې تیره میاشت د ټیل ماټیل په پیښه کې د مړه شوو حاجیانو شمیره لږ تر لږه 2100 ته ورسېده. ایجنس لیکي د ستمبر د 26 نیټې راهیسې د سعودي چارواکو د مړه شوو حاجیانو شمیرې په سرکاري توګه 2098 د زخمي شوو 944 ښودلې. د سعودي د سرکاري خبری ایجنس په حواله ولی عهد محمد بن نایف عبدالعزیز چې د سعودي عرب د کورنو چارو وزیر هم دی د مینا د پیښې په اړه د اتوار پرس ناوخته ځینو نورو چارواکو سره ولیدل. د ایجنس په راپور کې داسې څه نه دي ویلي شوي چې د مرګ ژوبلې په اړه د کوم چارواکي رد عمل هم مخې ته راغلی دی او که نه. بلخوا پاچا سلمان د دې پیښې چې د حج پر مهال تر ټولو خونړی وه د زر تر زره پلټنو حکم ورکړی دی. دا پیښه تیره میاشت په مکه کې د کرین د راغورځېدو د پیښې وروسته وشوه. د کرین د راغورځېدو په پیښه کې 111 حجیان وژل شوي وو. ایجنس لیکي سعودي عرب بیا د ایران هغه وړاندیزونه رد کړي دي چې ګنې د حج چارې به د یوې خپلواکې ادارې په غاړه وي. د مینا په پیښه کې تر ټولو زیات د ایران وګړي وژل شوي وو چې شمیره یې 345 وه. دغسې د افریقا هم ډېر وګړي وژل شوي دي. د مینا په پیښه کې بیا 102 پاکستانیان هم وژل شوي دي. ایران د حج د پیښې په اړه په وار وار په سعودي عرب شاهي کورنۍ نیوکې کړې او هغې یې په غیر مناسبه انتظام او د ثبوت ورکولو بغیر د وژل شوو کسانو د کره شمیرو په پټولو تورن کړي دي. تهران وایي چې د مینا په پیښه کې شاوخوا 3200 کسان وژل شوي دي. ایجنس د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي د ویبپاڼې په حواله لیکي چې نوموړي د ګل پرواز ویلي دي هغه ادارې چې وایي د بشري حقونو لپاره کار کوي او مغربي حکومتونه چې کله ناکله د یوازې یو تن په مړینه هم شور جوړ کړي د خپل اتحادي هیواد لپاره تر اوسه د مینا په پیښه خاموشه دي. ایسوسیټډ پریس لیکي د حج پر مهال تر ټولو خونړۍ پیښه په 1990 کال کې مخې ته راغلي وه چې پکې 1400 کسان وژل شوي وو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال راډیو
مشال ریڈیو تاسو ری د مشال ریڈیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ تاسو په ټویټر او په فیسبوک باندې هم د مشال ریډیو پاڼه خوښول شي یا لایک کول شي. ولته تاسو بیا زمونږ رپورټونه کتل شي، مرکه هم ویلته تاسو په خپلې تبصرې کول شي، رائے را تر کول شي چې مشال ریډیو تاسو لپاره خپل خبرونه نورې څومره ښه کړي. او اوس په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. د بشیر ګواخ نه بلند خبرونه وورو.
د بلوچستان په سر ښار کوټه کې پرون ماښام په یوه بس چاودنه کې 11 کسان وژل شوي او د شلو په خوښه کې زخمیان شوي دي. د بلوچستان د ګورنر چارو سیکرټري اکبر حسین دورانی مشال ریډیو سره خبرو کې نن وویل چې د چاودنې ټول قربانیان ولسی وګړي دي. تر اوسه کومې وسله ډلې د دې حملې ذمہواري نه ده اخیستې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا په درې ورځنۍ دوره واشنگټن ډی سی ته روان شوی دی. نوموړی به هلته د امریکایي ولسمشر باراک اوباما او ځینو نورو لوړپوړو امریکایي چارواکو سره خبرې کوي. په کورمه کې امنیتي ځواکونو د لسو کالو یو بې درکه شوی ماشوم نیولی دی چې د پولیټیکل انتظامي د چارواکو په خبره د ځانمرګي برید کولو لپاره روزل کېده. د ماشوم سره د روزنې په تور 15 کسان هم نیول شوي دي. نن پېښور کې د خبر پختونخوا په گورنر هاوس کې د قومي وطن پارټۍ سکندر خان شپاو او انیسه زیب طاهر خیلی د وزیرانو په توګه سوګند واخیست. د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ ګډ پوځي مشقونه شروع شوي دي. د پاکستان پوځ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په وینا د الشاه په نامه دغه روزنیز مشقونه تیر ورځ په پنجاب کې شروع شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان افغان ډیپلوماټانو ته ویزې نه ورکوي. د یاد وزارت وایي شکیب مستغنی نن ازادي راډیو سره خبرو کې هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې افغانستان د پاکستاني ډیپلوماټانو ویزې ځنډولې دي. خو بلخوا کابل کې د پاکستاني سفارت مطبوعاتي سلاکار اختر منیر نن ازادي راډیو ته وویل چې داسې نه ده او دوی افغان ډیپلوماټانو ته ویزې په یوه هفته کې دننه ورکوي. د افغانستان د هلمند ولایت والی مرزا خان رحیمی وایي د وسلوالو طالبانو هغه پلان یې شنډ کړی دی چې غوښتل یې نادالی ولسوالۍ ونیسي. نوموړي نن په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې په دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبولي او په سیمه کې تصفیوي عملیات شروع کړي دي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د شام له حکومتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په شام کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې کوم رول ولري.
لند خبرنم د بشیر ګواخ نواری د لوریدونکو اوس وخت شوه دی. د اونیز خبرونه د حجرې په نننې خبرونه کې د کوټه د په بچا خان سلور لار باندې د تاجرانو او د دکاندارانو د احتجاج په اړه خبري شوې دي. نو راځي چې وورو چې د خلک د خپلو مشکلاتو په اړه سوای د خبرونه قربا خدای نور ناصر دی.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري.
قدرمن اوردونکو په خبرونه حجره کې مو خدای نور ناصر د کوټه په باچا خان څلوردار باندې تود هر کلی کوم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. په خبرونه حجره کې به نن پر باچا خان څلوردار باندې له احتجاج کوونکو تجارانو قصابانو سره خبرې کوو. همدا تجاران او قصابان ځکه په احتجاج دی باچا خان څلوردار باندې چې خاص په همدې باچا خان څلوردار باندې د غوښو یو ډېر پخوانی مارکیټ دی. اوس چې کله د کوټي نوې شاروال ډاکټر کلیم الله راغلی نو هغوی دغه مارکیټ بند کړی، دغه مارکیټ دغه د غوښو مارکیټ یې سیل کړ او دې قصابانو ته په مالی باغ سیمه کې یو څو دوکانونه ورکړي چې وایي له دې ځای څخه هلته ولاړ شئ. د هغه وروسته د کسابانو او تجارانو چې ورسره اکثره سیاسي ګوندونه هم ملګری دي ملاتړ کوي دوی په باچا خان څلورلار باندې یو احتجاجي کمپ لګولای دی. په همدې احتجاجي کمپ کې به دوی سره هوجا خبرونه کوي. لما سره لمړی هم یو سپینجری کس ناست دی. حاجی صاحب اول که تاسو خپل نوم راته واخلئ.
حاجی نصیب الله خان مسخیل.
حاجی صاحب تاسو احتجاج نن څومره ورځ چې لا هم روان دی او تاسو احتجاج تر کومه ځایه پورې رسیدلی دی؟ اوس
موږ احتجاج دا یو نیمه میاشت وشو چې روان دی. اول په مارکیټ کې دننه وای اوس چې مارکیټ دوی په زور په غلا د شپې په توره طریقه کې سیل کوي. د دې مارکیټ د سیلیدو و دوی ته قانوني حق حاصل نه دی. په دې کې د سپریم کورټ پاکستان فیصله ده چې له دا خلکو سره به زور زبردستي نه کوي، دا خلکو ته به عریضه ځای ورکوي.
په مالی باغ کې چې څو دوکانونه درکړی دي، مارکیټ درکړی دی، هغه نه دی سم. هغه
دا چې کوم ځای دی هغه متنازع ځای دی. هغه باندې د انجمن اسلامیه دعوه ده چې دا ځای زما دی، زه نه درکوم. د هغې ثبوت دا دی چې په 1902 انجمن اسلامیه د مسفل کارپوریشن تر مابین د درې کلو اګریمنټ وسوي چې پر 2005 پورې به زه د غوښ والا دلته راولم، دا به دلته عریضي دا درې کاله ګزاره کوي. د هغه بعد به زه و دوی ته دا مارکیټ جوړوم، دا به دوی بیرته دلته راولم. نن 2015 دی سپریم کورټ و ماته د 2015 په درېیمه میاشت کې فیصله راکړې ده. په دا فیصله کې دا کړی دی چې ته به له دوی سره زور نه کوې، ته به له دوی سره جبر نه کوې.
ستاسو خبره
یو منټ دلته خالي غوښ والا نه دي، دلته 250 کسان دي، دلته د میډیا اخبار والا هم شته. دا به دی چیرې بی، دلته د سبزي والا دي، دا به دی چیرې بی. دا خدای دعوه کوي چې ما غوښ والا څلور پنځوس دعوت ځایونه ورکړي دي، دا نور 250 کسان دی چیرې ځای بی؟ د ده د ده سره منصوبه نشته، د ده سره دا منصوبه نشته چې دی چې دا غوښ مارکیټ نړۍ دی څه شي جوړوي. دی کله وایي
پارکینګ جوړوم او پارک جوړوم.
دا د ښار ځای دی، دا د پارک ځای دی. پارکینګ دې جوړ کړي، دغه چې دا پلازا جوړه شوې ده، پارکینګ هم جوړ شوی دی، پلازا هم جوړ شوی دی، خو هغه زړو خلکو ته دلته حقوق میلاو شوي دي. دغه چې فایر برګیډ پلازا جوړه شوې ده، خو هغه خلکو ته حقوق میلاو شوي دي. دغه چې مینی باچا خان مارکیټ جوړ شوی دی، خو هغه خلکو ته حقوق میلاو شوي دي چې کوم دلته متاثرین وو. نن زما ما څه ګناه کړې ده؟ زه بنګالی یم، زه انسانه یم، زه څوک یم؟ زه پښتون نه یم. دی چې د پښتونخوا دعوه کوي چې زه پښتون یم، پښتون سموومه، نو دی زما سره ولې دا جبر ظلم کوي؟
تاسو ته بیا راځو ځوانه کستان نوم راته واخلي.
حاجي راز محمد
تاسو دلته د څه دکان؟
زموږ دلته د چرګانو دکانو د لیپ وښ مارکیټ کې.
نو دغه یو نیمه میاشت کېږي کنه چې دغه ستاسو احتجاج روان دی. دغه مارکیټ یې کله سیل کړ؟ څومره وخت کېږي؟
د مارکیټ تقریبا نن لسمه ورځ چې سیل کړی دی.
نو دغه راځي ستاسو دکانداري وچ ولاړه ده کوم بل ځای منتقل کړی ده؟
نه نه بالکل، په هغه کې دننه مال د شپې پر 2 بجې مجسټریټ رالی دا سیل کوي. سدی وای موږ د پښتونستان او د پښتنو د حق د پاره کم هوټه خسته. نن تمام پښتانه پر دا روډ باندې در په در ناشې تقریبا نن لسمه ورځ ده. هغه خلک دلته روان دي چې پر موږ پیسې باندې دي، چې موږ پر باندې دي، موږ ټکانه ولاړه تقریبا سیل دي دونې ټایم مستنکی را چې موږ خپل مال راو باسو. اوس هم حالت مال پروت دی، چاغه چرګان غوشي ډپریزران ګرده پراته دي، دا ګرده تقریبا بوی کړی دی. دغه پرېږدي د دروازه سل کړی د نه پرېږدي دونې ظلم خو ان شاء الله تعالی انګريز بم مسلمان سره نه وکي.
دا به تاسو شوي ظلم کړی له دوی سره بم خبره کوچ هغه ته وای دغه به څنګه اجي صاحب کستا شنوم راته وای.
زما نوم ناصر محمود دی، زما دلته د غوښو دکان.
صحیح ناصر محمود صاحب، څومره دکانداران متاثر دي په دې احتجاج کې؟ په دې مارکیټ چې سل کړل شوی دی څومره دکانداران ټول متاثر دي؟
تقریبا 300-400 کسان چې دي
درنیم څلور سو
په دې کې تقریبا متاثر دي چې د مارکیټ شاو خو راوخه او د مارکیټ دننه راوخه. ولی په دا مارکیټ کې شدي درې قسمه کارو کیږي، شنی غوښه کار کیږي، چرګانو کار به کیږي، د مچی کار به کیږي، او د سرو د پایو د دې کار به کیږي. دا ګرد شیان چې دي په یو ځای باندې انګريز دونی شایستا او دونی مثبت جامع دغه جوړ کړی دی، مارکیټ جوړ کړی دی چې د دې دغه په دغه ایشیا کې نشته. دا واحد په ایشیا کې خپل یو سیمبل دی په خپل. دا باید دی چې دوی نور ډیولپ کی، نور کار پکې وکړي، نه چې دا ونړي. د دې د نړۍ ونګو سبا 15000 مسائل نور پیدا شي. مسائل دا پیدا کیږي. اوس دا یو مارکیټ چې دی دا ګرد شار کنټرولوي سي هما وخت چې دی دا ګرد شار ته دا میټیریل ور اویلیبل کوي سي. دا دکانونه چې دوی ختم کی دلته پارکینګ جوړ کی دلته یو بل شی جوړ کی آیا دا خلک بچیریزي خلک چې به دونی غټ ځای بچیری پیدا کوي د دې وینټیلیشن سیستم د دې د نکاسي سیستم دا انګریز دونی شایسته جوړ کړی دی او د نالې وسنګ ته جوړ کړی دی. دا ولی دا د وینې کار دی دا چې دی نه جوړیانی لري دا چې دی چنجان لري دا دوی باقاعده په دا سیستم جوړ کړی دی چې په دې کې وینټیلیشن شته په دې کې د دې ګند فوري تور باندې
وځي. تاسو خبره دا خبره کوي چې دلته وینې کنه اکثره داسې بوی هم دلته ځي کنه خشبه نه چې دا مرکز لري ځای څخه د شهر لمنځ لري کړی دا شهر د ګڼې ګڼې ځای دی ډیر رش کا شي دلته د دې ځای څخه لري.
یا نو دا ما خدا ارزو کوي چې دا دلته د وینټیلیشن د سیستم دی نه چې هغه وینټیلیشن چې دی بل ځای په شهر کې یو ځای لام دونی خلاص ځای نشته چې مطلب د دې دونی وینټیلیشن دی دلته او دلته چې دی یو بالټي یو بچ ته تسکه اگر د ګن چې دی یو دم نالې ته ترانسفر سي نالې ته ولر چې ډایرکټ دا رنګ ځای نشته په یو ځای کې لام
ځوان تاسو کوم راته وخت ته بل څوک خبرې کولای شي کولای شي صاحب اجي صاحب کتا څخه خپل نمبر ته واخلي
جی السلام علیکم. اول غوز استاد ډیر شکریا ادا کوم استاد چینل سره استاد د نیوز هغه سره تاسو را رسپښتنه مو کړ خبر ا دی دا مارکیټ چې سټایم انګریز جوړ کړی دی کومار دا اوس آثار قدیمه باید دې ته د آثار قدیمه ممبرشپ ملاو موږ غټه المیا دغه چې دلته په نور ملکو کې چې دی ورسره چې دی هغه سنبالي ورسره ټولي نو ورسره حفاظت کیږي مګر دلته دا تیمدار کم یو گروپ راغلی دی چې ورڅه ته نه ګوري صرف او صرف خپل وجيبه ته ګوري
د څخه بیلنس جوړ لدې مارکیټ سل کولو څخه ډاکټر کلیم الله ته یا هم میونسپل کارپوریشن هغه څه ګټه رسیر ذاتی جیب ته چی رسیږي
سر خبره دی دا څنګه نه رسیږي سر تاسو دا ټیم خبره دی دا سر دا پروجیکټ شیدي دا کوم پروجیکټ نه دی بیا یو سره مېر صاحب چې راولاړ شو په خپل اعتصاب کې خپل ځان پیښ کی او سمغه دغه وای دغه اوسم دغه الفاظ دي د ټی مېرم د مېرم چې د موږ هیڅ فن نسته موږ یو ور پینل لرو نشته په خپل اقرار کې ته په خپل اقرار کې چې د ما سه ور پینسته فند زنه لرم اختیارات زنه لرم نو ته دا ځای ولي کډای کې
تاسو ته دا یو ځای معلوم دی چې د دې په بدل کې تاسو درکې
یو ځای دوی جوړ کړی دی دلته د اسلامي سکول مخامخ او جی مالی باغ چې ورته وای مالی باغ ما موږ میټینګ ورته ورسو ما په خپل ځما نوم منیر احمد دی جنرال سیکرټری یم د مارکیټ ما خپل فیس بای فیس دوی ته گفتگو وسو ما دوی ته ویل سرجی وار د وار خو چړای چې یو ځای جوړی یو پلانینګ ورته کوي یو ځای ورته ټاکی یو پلانینګ ورته کوي ماشاالله ته دونی بیوروکریټ دونی سمجھدار خلک یاست ته چې دا ځای موږ ته وټاکی موږ یو کښنه عرض دی تاسو چالتہ شپاج سکول دی مخامخ اسلامي سکول دی بیگ گرلز سکول دی مخامخ دوه کالجان دی دا غیر ادا خو د جلی مالی باغ دی چې خلک راځي التکشینی خپل یو ټیم باسي کوي سر سپورتس کوي دا غې شاته بل غټ سټیډیم دی دا غې شاته ټیکنیکل سکول دی آیا دا ګندګی چې والته ولاړه سي منتقله کوي تاسو تاسو به منتقله کوي خپل د جيبو خپل د نسته پار صاحب ظاهر ده په دې کې هیڅ بل خبره نسته نو اخر دا ګندګی د حالات او هغه مزای چې دی متنازه دي کوټ سز موږ دا اپیل دی وزیر اعلی سز موږ دا اپیل مشر محمود خان سز موږ بار هدا اپیل دی کومش پر دا پلیټ فارم نو هغه موږ مشر دی موږ احترام کوو مجھے ڈیرا تما ڈیر قدر مانا سڑائی دی اونیسٹ سڑائی دی مجھ خبر یو
مننا قدر مانا اوریدن کو تاسو ته او همدل ته د تجارت نو ته د یو سندری وخت سو دی په وجرخ پرونه کی و سندره به ورو تر سندری ورسته بیا هم په احتیاج کم کې به به در سره خبرې کوم تر سندری ورسته م بیا هم په خبرونه حجره کې هر کله کوم په کوټه کې خدای نور ناصر يم او خبرونه حجره د ځل په کوټه کې دلته د تجارانو د قصابانو په ویستون زبانه خبرې کوو چې دا ستونزه داسې ده چې د کوټه په بچا خان مرکز باندې د غوښو یو ډیر په خوانی مارکیټ دی کته هم دنه نه د غوښو مارکیټ دی خو د بهر ته د کتابو بوک سټالز دی او همدغه شی د میوو دکانونه دی او داسې ډیرای نور تجارانو سره د شاوخوا دکانونه لري د کوټه شاروال ډاکټر کلیم الله صاحب او دغه ملګری دا وایي چې دغه مارکیټ دوی سیل کړی دی دا به نړۍ او د قصابانو ته د تجارانو ته د کوټه په مال باغ سیمه کې یو بل څو دکانونه ورکړي دي چالت ولار سي دغه ځای مشتره پرېږدي چې تر هغه پر ضد باندې تر هغه ورسته د کوټه تجارانو قصابانو او همدغه شی بیل بیل تاسو ګوندونو ورسره دغه یو احتجاج شروع کړی دی یو د کوټه په بچا خان څلوردار باندې یو احتجاجي کمپ لګولې دی حاجی نصیب الله مساخر صاحب مخکې مر سره خبرې وکړې وو چې واری بیا ورته حاجی نصیب الله صاحب ته حاجی صاحب تاسو چې دا احتجاجي کمپ د مټن مارکیټ مخ ته لګولې دی نو دلته تاسو ته نن لسمه ورځ ده د جمعیت ورځ پر نن لسمه ورځ ده تاسو ته څوک سیاسي چارواک سیاسي کسان سیاستوال یا هم حکومتي چارواکي څوک راغلي د خبرو لپاره کنه
الحمدلله څه سیاسي پارتیان دي او څه سماجي مخلوق دي یا قبایلي شخصیت دي هغه دا کمپ لراغلي دي دلته له موږ سره تعاون کړی دي موږ دلته یو کتاب پروت دی چې کومه پارټي راځي کوم تنظیم راځي کاغه د طلبای کاغه د حکومت داغه تاثیرات داغه موبایل نمبرونه دلته درج دي له موږ سره دا غول مصر مکمل د حمایت مرسته تړلې ده او موږ وسم پر امن طریقه باندې ناشته موږ د تشدد هیڅ ارزونه لرو موږ تشدد نه غواړو موږ وايي مېر د موږ سره مذاکرات وکي مېر د موږ سره په خپل سر کښینی مېر د هغه غلو هغه د کوګانو چې هغه د په ګیره کې اخستی دی هغه د ځان را خلاص کی د د کالی سپین دی تر اوسه دغه نه دی دغه کیږي موږ له د پښتونخوا ملي او پارټي مشر محمود خان چکزي سره وایو چې ته خپل تاریخ ته وګوره خپل سیاسي تاریخ ته وګوره خپل ذاتي کردار ته وګوره ته مهرباني وکړه د دا پښتنو سره د دا پښتنو پر لاس پر سر په خپل لاس کښېږده ستا کوم چې لاندې خلک دي هغه و تا ته غلط اطلاع درکړې دي دا غریبان داسې یو دلته دکاندار دلته شته چې نوم یې عبداللطیف نومیږي چې هغه برای شپه او ماته ویل دي چې زما په کور کې د پخېدو شی نشته دا داسې دکاندار هم شته دکان یې بند دی پوه شوې داسې دکاندار هم شته چې هغه دغه دکاندار دی دلته له ما سره مخامخ ناست دی د دې غریب دی کلیجې خرڅوي دی په ورځ پنځه او شپږ کلیجې راوړي دا دلته خرڅوي د ده بڅالي دا زموږ اخبارو والا دي دا خو د حکومت آواز دی د میډیا آواز دی دا ستا آواز تر دې ځایه رسوي تر دې دغه یې رسوي بیا زه په غلا نه یم راغلی ما قبضه نه ده کړې ما تره ما سره د درو صدرانو اډر شته ما سره د ګورنرانو اډر شته ما سره د دغه اډر شته دا مارکیټ انګریز جوړ کړی دی تا نه دی جوړ کړی تا یو د انګریز مارکیټ پروت مارکیټ ونړاوی ورسه د بیا حیایي اډه دین جوړ شو
صحیح ده
نن خلکو ته نن پاغه اډه پاغه پلازا کې بدل دی نه وبس ته نه سپایس ته نه دغه ته نه یو سنجیده سړی تلای سبا ته دغه نړۍ تا عزایم دغه نه دی دغه عزایم نه دی لکه دا ته چې وایه که ته وایه چې زه دلته خالی پارکینګ جوړوم او بیا پارکینګ جوړوم او بالا ګراسي جوړوم دا نش کم کېدای دا به سبا بل راشي هغه به کینسل کې
اجي صاحب د زمرک تقضی او سورج مخکې تاسو دلته یو احتجاجي ولسی غونډه او جلسه مو هم کړې و هغه کې د عوامي نشتر ګوند پارلماني مشر زمرک تقضی وویل چې له وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ سره څه خبرې اترې روانې دي هغه مذاکرات هغه خبرې اترې تر کومه ځایه پورې ورسېدې
موږ هغه څه چې موږ دلته په بچه خان شو کې چې کوم موږ دلته احتجاجي مظاهره وکړه هغه کې له موږ سره د سردار اختر منګل پارټي راغلې وه په هغه سره له موږ جمعیت نظریاتي راغلې وې ټول سیاسي پارټیان راغلې وې په هغه کې مین کردار ای این پی د ای این پی پارلماني لیډر دی زمرک خان ادا کړی دی بیا موږ له وزیر اعلی سره دوه واره کښې نیولي وو موږ وزیر اعلی ته خپل تمام ډاکومنټ رسولي دي
نو وزیر اعلی څه درته وویل
دغه وزیر اعلی او موږ ته وویل چې دغه کوم حالات چې تاسو ماته بیان کړئ و ماته بل قسم حالات بیان شوي زه په حقیقت اوس خبر شوم پوه شوې نو هغه باندې هغه د زمرک په نگرانی کې کمیټې جوړه کړې ده هغه موږ له میره سره هم کښېنستلي او خبرې مو روانې دي خبرې روانې دي فرحال تر اوسه
کومه
نتیجه نه ده راوتلې موږ ستاسو د چینل خاص کر خدای نور خان ستا عظیم شان شکریا ادا کوو امید لرو چې دا نور چینلال به زموږ خوا ته توجه راکړي
ډېره مننه حاجي صاحب د کوټې په باچا خان څلور لاره باندې احتجاج کوونکو تجارانو له تاسو څخه ډېره ډېره مننه اوس به د کوټې له باچا خان چوک ولاړ شو او د کوټې د ښاروال او یا هم له مرستیال ښاروال څخه به د همدې احتجاج کوونکو په حق له دوی دغه ستونزې دا احتجاج د هغوی مخې تکشیر دو چې هغوی په دې اړه څه نظر لري
ډاکټر صاحب په باچا خان څلور لاره باندې د غوښو چې کوم مارکیټ دی دا کسبان او تجاران احتجاج شروع کړی دی تر لاسو ورځې زیات کیږي یو احتجاجي کمپ لګولی دی وای ډاکټر صاحب نه خبره را سره کوي نه هم زموږ خبره مني تاسو د دې احتجاج پاکلو دی مټن د غوښو مارکیټ پاکلو څه وایي
د کوټ څنګه آبادی به زیاتی دا شار د دې مارکیټونو دا ګرد غورځي دا باندې دا هم دی زموږ په خوا د بساډا په میزا مارکیټ و چې آبادی زیات سرکولر روډ ته چې آبادی زیات نوې کوټ ته چې آبادی از گنجی ته سرور ده شپ دا د غوښ مارکیټ سره سم جوړ شوی یو د فروټ مارکیټ یو د سبزی دغه ایج دی چې آبادی زیات دواړه مر بدل کو نیو کوټ ته هلته پر مارکیټ چې آبادی زیات دغه زمیم شپ کو ولار یو واحد د غوښه مارکیټ دی چې دا نه بدلی بعد دا بدبخت خلک دي نه خبر ځم پوکي نه په دیو چې الکه باندې ذات په کوسه کوسه کې کسابا ده او تا د کوټ په مګ د بویناک زای په دا کې د پوستون نه دی داغه دی نه په فاصله سره تر چې د بوې د لاسه د کوټ په مګ نو دا د نن سره ډیر ښکاله مرده دی سره وختي بیا د متبادل ځای کې متبادل ځای مې جوړ کړ په صادق شي وو پینځو توکان مې جوړ
په دې مالی باغ کې
او
خو هغه نن چې زما خبر ورسره وشو دوی هغه ځای هم وایي چې قبضه دی که څنګه دعوه ده باندې
دی چې دي که نه همیشه درواغ وایي همیشه درواغجن خلک دي دا زموږ مځکه ده په دا باندې دا د میونسپل کارپوریشن مځکه ده په دا موږ واسات ورکړه ټینګې جوړ کړي موږ پښتو اکیډمي بلوچ اکیډمي په دې جوړ کړي موږ یو پارک جوړ کړي موږ بل پارک دا زموږ مځکه ده
په دې باندې دعوه
نه جماعت اسلام د اسلامي سکول د روډ ابل خوا ده هغه په خوا زموږ کشنیان داسې دلته په بوی مو حالانکه دی
وای دا سم راته وکړه وایي چې شپږ سکولونه دي یو ټکنیکل سکول دی
دا دا دی باندې دي چې دا دی اوس هغه ته موږ ته چې روډ مې ترمیان دی د دې بیا مخ وابل خوا ده صادق شهید روډ باندې دی و دې خواتم نه دی کنه دا دی هر درواغ وای په دنیا کې درواغجن ترین خلک دی بیکار ترین خلک دی ناپوه ترین خلک دی دا او ما ورته ویلي دي ما ورته ویلي کم از کم دلته د کورټ نه ومنله بیا د های کورټ نه منله بیا سپریم کورټ په مارچ کې زموږ فیصله راکړه څو نوټسونه د سپریم کورټ هم نه مني سپریم کورټ موږ ته فیصله راکړله چې دوی بې خالقې نمبر یک نمبر دو کچی د میونسپل کارپوریشن د دې سو معاهده ستا او خپل معاهده دې پوره کړي کنه نه به د خپل سہولت ته وګوري دارا ټول دیوانی د زموږ پاکي په څیر کړه موږ سه پاکي څه وره کنه زه د مو شیل کې دی ولاړو سیاسي نه راوستل درنه ورکه پنځنیم زره ښکنځای مات ورکه شپنیم زره زموږ پارټي ته ورکه شپنیم زره چاته غته بکواس کاو ښکنځای کوله په څه لکه نه مال عمران خان 123 دین درنه کړی ته 165 دین لاینه نه نه پرېږده ما چې په دې کې بګه بیا وزیر اعلی لا ورلو بیا وزیران لا ورلو بیا کوټ ته ورلو بیا شټې راوړل بیا دغه ته بیورو ته ورلو بیا چیر ورلو بیا اخبار بیا دا هر څه وکړو چې ورټاپه سواله نو بیا نه نواتی زمرک خان وو زیارتوال دا پارٹی والا مال یوان پیسلا کړی دا یا بزه دلیم که خدای کول وینې خدای دې راسه ملګری او که زه دلیم دا چې که زه دلیم دا ان شاء الله دا مارکیټ به ماتیو شي
چې څو دا بل دې زې بدلی شي
ان شاء الله
نه پدې زې باندې به بیا تاسو پلان څه شي څه به جوړ
دا بیا دویم خبر ده تر ما نه مخه د خلکو دا پلان وو چې دا د عربور په ځای دی پر دې باندې موږ کمپلیکس جوړو د بلیا 200 دکان 300 دکان پلان 100 دکان دې خپل تر چا خپل نس کې خښتو زه چې را نه مال اس تر مارکیټ جوړ په کوټ کې خالی ځای نه لرو سبا زړه سوله سبا بل افات را خلک چیرې دې دلت یان د لکو شار دی په دې تا کې درې ګروند نه لري چې دا خلک کې دغه کې دغه کې نو مال ته دې لاندې زه دوه پارکینګ پلازې جوړو دوه انډر ګراوند
صحیح د موټرونه لپاره چې موټر او موټر
سایکل هم پکې لري دویم داګه گراسی پلاٹ جوڑوں چمن گلا دریم پردیش سٹیڈیم نما گندشے جوڑوں سٹیڈیم گندشے جوڑوں کچا جلسے کولے نبوم میزان چوک مرا بند ہوئی ورس پاس سٹیڈیم کی جلسہ وک ازما علاقہ را علاقی پوسو لکا دام دنیا دا پر جوڑی پر دی کی بیا مرال بیا پا آخر کی مارو تولے مار ته ډیر به شرمه اول ور مال کوم به شرمه کوله انساني هم در دیم نه سره کوم او قسم زنه بیا به انساني هم در سره کوم نو چې ګز مرک خان بیا وزیر اعلی او بیا زیاتوال داګر داس یو بابا داس په کارپوریشن کې موږ مداخلت نو سکول تا ته ریکوست کو نو چې ګز ما ګد خپل خلک دی بیا مال ټیک ده دی ډیر زیاتوب کړی دی نو اوس ما د دې سره دا ورته ویل دي مال انساني هم در دی که پر دې سټډیم باندې شاوخوا دکانونه مکانونه جوړ سو په دې کې به سیدا 15 سلور دکان دی یا څلور 15 دکان دی په دې کې انشاء اول حق به وته ته درکوم او کوم نور به شرمې کوله دا نه درکوم اش څه خبره پوزول کنه نو دې اوس تقریبا پر دې باندې رضا دي
ډېر ډېر مننه ډاکټر صاحب کور مننه
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري